السلام علیکم د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د افغانستان په اړه په موسکو کې په کیدونکې غونډه کې به د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي.
اتحاد امارات اسلامی در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارات اسلامی افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
یو شمیر خبری الان شکایت کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره اطلاعاتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
یو یا دوه درې ویاندویان دي هغه هم خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي.
په شمال ختیځ ولایتونو کې ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو مسؤلین وایي اوس په لویو لارو کې په ډاډه زړه سفر کوي. د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې په پروسه کې د دوی لپاره هیڅ هم نه دی شوي. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. خو پایل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قطر د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به روانه اونۍ د تور سمندرګي د غاړې یو شمیر هیوادونو ته سفر وکړي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروې او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان د امریکایي وګړو او له خطر سره مخامخ افغانانو لپاره د ترانزیت په برابرولو کې مرسته کړې ده. د اګست میاشتې په دوهمه نیمه کې وروسته له هغې چې طالبانو کابل ونیو، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې قطر ته په لسګونو زره کسان ولېږدول شول، هغه هیواد ته چې د افغانستان په مسله کې د یوه مهم لوبغاړي په توګه کتل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي د نړیوالې همکارۍ لپاره د قزاقستان د ولسمشر له ځانګړي استازي ارژان کازای خان سره یې د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د یوناما دفتر تیر شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې په دې کتنه کې چې په کابل کې ترسره شوه، ډیبورا لاینز او کازای خان په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري ستونزو په ترڅ کې د افغانستان د خلکو سره د سیمې د ملاتړ پر اهمیت خبرې وکړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی چې د ملګرو ملتونو په وینا که دې هیواد ته ژر بشري مرستې ونه رسیږي نو یو انساني ناورین به رامنځته شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د قزاقستان له ولسمشر څخه مننه وکړه چې په خپل هیواد کې د ملګرو ملتونو ته یو موقتي دفتر هم ورکړی دی. زبولان سمنتوف د یکشنبه په ورځ د ترکیې استانبول ښار ته ورسېد. سمنتوف د افغانستان وروستی یهود وګړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره له هېواده د وتلو په لټه کې و. 28 کلن سمنتوف له کابله پاکستان ته تللی و او له هغه ځایه ترکیې ته رسېدلی. سمنتوف په هرات کې زیږېدلی او په کابل کې د یهودانو له یوازیني کنیسې یا عبادت ځای څخه ساتنه کوله. سمنتوف ویلي نیت لري اسرائیل ته لاړ شي. افغانستان د 2021 کال د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن په یو تمرینی لوبه کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. لوبه د ماسپښین په 2:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید استادیوم کې پیلېږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان کرکټ ملي لوبډله خپلې دوه تمریناتي لوبې هم د نړیوال جام سیالۍ او تمریناتي لوبو په لړ کې ترسره کړي. د ویلو ده چې لومړۍ لوبه به تمریناتي د سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړي او دویمه تمریناتي لوبه به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي. همدارنګه زه ویلی شم چې د دغو سیالیو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډلې 2 پړاو تمریناتي کمپونه ترسره کړي دي. لوبډله بشپړ چمتووالی لري او انشاءالله چې د افغانستان لپاره به ښې لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان کرکټ بورډ لدې تمرینې لوبې یو ورځ مخکې په خپل فیسبوک د لوبغاړو د یو وروستي تمرین عکسونه خپاره کړي چې پکې ښکاري د ملي ټیم وتلی بالر راشد خان هم له ټیم سره یوځای شوی. د کرکټ نړیوال شلوریز جام دوار د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب له پرون راهیسې پیل شوی او تمه ده د نومبر په 14مه پای ته ورسیږي. د افغانستان لومړنۍ رسمي لوبه د اکتوبر په 15مه ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په 9 به له پاکستان سره مخامخ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن دا اونۍ د تور سمندرګي د سیمې هیوادونو ته سفر لري څو د خپلو همکاریو ډاډ ورکړي. ښاغلی آستن ګرجستان، اوکراین او رومانیا ته ځي او تر هغه وروسته به د اکتوبر په 1مه او 2مه د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې برخه واخلي. رومانیا د ناتو غړي ده او ګرجستان او اوکراین هم په دې لټه کې دي چې د ناتو غړیتوب خپل کړي، هغه څه چې روسیه ورته د یوې سرې کرښې په توګه ګوري. د امریکا په دفاع وزارت کې یو چارواکي پرون وویل متحده ایالات د هغو هیوادونو له خپلواکۍ ملاتړ کوي او هغوی ته ډاډ ورکوي چې د روسیې د تیری په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په افغانستان، ناروی او بریتانیا کې د وروستیو بریدونو د قربانیانو لپاره دعا وکړه او د تاوتریخوالي د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه یې وکړه. په پرون د روم په سان پیټرز میدان کې وویل تېره اونۍ څو بریدونه وشول چې لسګونو کسان پکې ووژل شول.
تېره اونۍ بېلابېل بریدونه وشول، د بېلګې په توګه په ناروی، افغانستان او بریتانیا کې. زه د قربانیانو خپلوانو ته تسلیت وړاندې کوم او غواړم له تاوتریخوالي څخه چې تل ناکامي له ځانه سره لري لرې اوسئ. هېره مو نه وي چې تاوتریخوالی زیږوي.
د جمعې په ورځ په کندهار کې د شیعهګانو پر یو جومات په برید کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی لسګونو کسان مړه او ټپیان شول. ناروی د پنجشنبې په شپه د یوه برید شاهد و چې برید کوونکي لږ تر لږه 15 کسان په غشي ویشتلي او وژلي. اخوا د بریتانیا د پارلمان یو غړی هم یو بریدګر په چاقوګانو وهلی او مړ کړی دی. پاپ فرانسیس په خپله وینا کې د وسلو په تولیدونکو او پلورونکو هم غږ وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. خبرنامه آزادی رادیو واوریدل کوم وختي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د آزادی رادیو ټکی اورګ یا آزادی رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. موسکو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي وربلل شوي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې.
طالبانو د افغانستان په اړه د موسکو په راتلونکي غونډه کې خپل ګډون تایید کړ. تمه کېږي چې غونډه چهارشنبه د اکتوبر په 15 تر سره شي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ماښام د موسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
بلې، در کانفرنس مسکو هم امارت اسلامي افغانستان،
اسلامي امارت یو پلاوی چې مشرۍ د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام نفي کوي د مسکو په کانفرنس کې ګډون کوي او د افغانستان استازیتوب وکړي.
در نشست مسکو شرکت خواهد کرد و از امارت اسلامي افغانستان نمایندگی خواهد کرد.
تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي ګډون تایید کړی و. خدای نو ویلي چې په پلاوي کې به څوک شامل وي. د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازي به په غونډه کې برخه واخلي، مګر رویټرز راپور ورکړ چې موسکو د هند او ایران له استازو هم غوښتي وو چې دې غونډې ته ورشي. روسي رسنیو د زمیر کابلوف په حواله لیکلي د افغانستان په اړه د موسکو له غونډې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتونو، چین، روسیې او پاکستان استازي به لومړنۍ غونډه هم وکړي چې د هغه په وینا هڅه کېږي د افغانستان د روسیې تحولاتو په اړه یو ګډ دریځ ته ورسیږي. تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په موسکو کې د چهارشنبې غونډې ته وربلل شوي، خو باختر خبری آژانس په کابل کې د روسیې د سفارت په حواله ویلي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی نه دي وربلل شوي او نمونه یې د ګډونوالو په لیست کې نه دي شامل. تیر مارچ کې هم موسکو د افغانستان په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه و چې پکې د روسیې، چین او پاکستان استازو یوه ګډه اعلامیه خپره کړه او په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې د سولې یوې موافقې ته ورسیږي او تاوتریخوالی پرېږدي. په هغې اعلامیه کې دا هم ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 شمېره پرېکړه لیک له مخې متحده ایالتونه، روسیه، چین او پاکستان به په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا راژوندي کېدو ملاتړ ونه کړي. په موسکو کې را روانه غونډه داسې وخت پلان شوې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي او د سراسري امنیت د ټینګښت ادعا لري. هغه ادعا چې اوس د داعش د بریدونو په زیاتېدو سره یې تحقق ممکن نه بلل کیږي. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره داعش په افغانستان کې د لږ تر لږه دریو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی. تر ټولو وروستۍ خونړۍ حمله په کندهار کې د شیاګانو په جامع جومات د جمعې د لمانځه پر مهال ځانمرګي بریدونه وو چې په نتیجه کې 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان دي. د چاودنې شدت او د ټپیانو زیات شمېر ته په کتو د وژل شوو په ارقامو کې د بدلون ویره هم ښودل شوې. تر دې برید یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د شیاګانو یو جومات تر برید لاندې راغی چې 50 کسان پکې وژل شول او 150 نور ټپیان شول. د کابل د هوایي ډګر د اګست 26 خونړۍ حمله هم د یادونې ده چې پکې تر 130 زیات کسان وژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دغو ټولو بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې ومانه، هغه ډله چې طالبان وایي په وړاندې برلاسي دي او د ځپلو توان یې لري. د داعش دغو وروستیو بریدونو او فعالیت ته په کتو روسیا دا مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخېدو او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ګواښ په اړه اندېښنه لري. روسیا ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره چهارشنبه وویل چې داعش ډله له سوریې او عراق څخه افغانستان ته د عملیاتي تجربې لرونکي جنګیالي لیږدوي، خو طالبانو دغه موضوع نه ده منلې.
ازادي راډیو لوونه ترو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې به هڅې لا زیاتې کړي. د طالبانو د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ویلي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې تر اوسه نه دي فعالې هغه به هم ډېر ژر فعال شي، خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بېلابېلو مسایلو په اړه اطلاعات له رسنیو سره شریک شوي دي. نور په دې رپورټ کې
که څه هم طالبان وایي هڅه یې کړې چې له رسنیو او خبریالانو سره همکار پاتې شي، خو یو شمېر خبریالان شکایت کوي چې اطلاعاتو ته لاسرسی د پخوا په پرتله نور هم محدود شوی دی. خبریال اسما نیکزاد وایي
ادارات سخنگو ندارن،
اداره ویندویان نلری، د اطلاع رسونی برخی نلری، سوک چی باید رسانوی سر خبری وکلی نشته. کم سرپرستان چی ده وزارتونو لپاره گمارل شوی لرسانوی ویریگی ور سر خبری نکوی،
رسانه حراسی دارن و صحبت نمی کنن با رسانه ها.
خبریال بریال تلاش هم دور تستونزی یادوانه کوی
یو یا دو درې ویاندویان دي، هغه ما خپل اداراتو لپاره ویاندوی کوي او کچېری زموږ نورو وزارتونو ته نورو اداراتو کې مرتیا پیدا شي د معلوماتو لاسرسي لپاره لاسرسی نشته، هغوی ویان نه لري او په دې برخه کې موږ د ګڼو ستونزو سره مخ یو.
خبریالان د طالبانو غواړي چې بېلابېلو ادارو کې د اطلاعاتو د شریکولو برخې فعالې او ویاندویان ورته وټاکي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ رسنیز کار ډیر اغیزمن شوی دی. په وروستیو څو ورځو کې دوه رسنۍ تړل شوي دي، په غور کې سرحد راډیو او د سی په نوم د ورزشي خپرونو تلویزیونی شبکه. مخکې تر دې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنې ویلي وه چې په دغه هیواد کې 70% رسنۍ د بېلابېلو ستونزو له امله تړل شوي دي. افغان خبریالان اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې شکایتونه او غوښتنې داسې مهال مطرح کوي چې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال هم د ګڼو ویاندویانو له شتون سره سره اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې شکایتونه موجود وه. تر دې چې په دې برخه کې یو ځانګړی کمیسیون هم کار کوو، خو اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون نه یوازې دا چې پر خپل وخت رسنیو سره د اطلاعاتو نه شریکول موارد څیړل، د بېلابېلو ادارو لخوا یې د کره معلوماتو د پټولو موضوعات هم رابرسیره کول او تعقیبولي. د دوی شعار دا و چې اطلاعاتو ته لاسرسی د خلکو حق دی. دغه شان له رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو هم په تیره کې په څوځلي په دې اړه د خبریالانو غږ پورته کړی دی. اوس د طالبانو حکومت د رسنیز ټیم یو غړی بلال کریمی وایي کومې ادارې چې پکې نشراتي برخې نه دي فعالې هغه به هم ډیر ژر فعالې شي، خو نوموړی ټینګار کوي چې تر اوسه هم وخت په وخت د بېلابېلو مسایلو په اړه اطلاعات په خپل وخت له رسنیو سره شریک شوي دي.
د اسلامي امارت له لوري څخه د اطلاعاتو د لاسرسي لپاره زیاته هڅه کیږي، نور هم په جدیت کار روان دی تر څو په ځینو اداراتو کې چې کوم مطبوعاتي برخې تر اوسه فعالیت پیل نه ده کړی هغه هم کار ته آماده سي او کوم نقصه یا کوم کمبود سي موجود ده هغه هم پوره سي.
د یادونه ده چې د طالبانو له نږدې دوه میاشتنی راتګ راهیسې د دوی ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد له رسنیو سره څو خبري غونډې کړې دي. دغه شان د دوی د رسنیز ټیم او فرهنګي کمیسیون غړو هم تر یو بریده رسنیو سره خپله همکاري ساتلې ده، خو ډېر ځله بیا له رسنیو داسې راپورونه هم خپاره شوي چې پکې ویل کېږي هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم ولرو خو دوی څه ونه ویل او یا هم په اړیکه ورسره بریالي نشو.
د شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي د طالبانو په واکمنېدو سره د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذیو او د وسلوالو غلاو مخه نیول شوې او اوس دوی په ډاډه زړه په دې لارو تګ راتګ کولی شي. نور په دې رپورټ کې
په شمال ختیځ زون کې یو شمیر موټر چلوونکي او د ترانسپورټي شرکتونو چارواکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د لویو لارو په اوږدو کې د غیر قانوني اخاذو مخه نیول شوې ده او اوس دوی شپه او ورځ په ډاډه زړه تګ راتک کوي. 15 کلن نجیب الله د کندز کابل د لین موټر چلوونکی دی. دی وایي پخوا د لویو لارو په اوږدو کې په بیلابیلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو سربیره ان د امنیتي پوستو منصوبینو هم له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخیستلې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې اوس دغه ستونزې لمن راټوله شوې ده.
ټلیفونونه به زمونږ راتلو کندوز ته ډېر سختۍ به راتلو، هر ځای کې به جنګ وو او خامو ته به کته کېدو، بیا ته به راوتو عمومي جادې ته او زنانه به راسره په عذاب وي، په لاره کې به په عذاب وولو، انار بکوی به په عذاب وولو، پلي مالیسو به په عذاب وولو. شکر الحمدلله امارت راغلی ده، پارچه مینه په خصول سره راتلو تلاشم پکې وضعیت سره کېږي، هېڅ نوه مشکل نشته ده.
احمد جاوید عمرخیل چې له 10 کالو راهیسې د کندز مزار شریف پر لوی لارې مسافر وړونکی موټر چلوي، دی هم وایي اوس دوی شپه ورځ په ډاډه زړه کندز مزار او داسې نورو ولایتونو ته سفر کوي.
شپه یو ورځې موږ زو راځو، هیڅ مشکل نه لرو، نمایندګي مرزانه شوې ده، شکر ده، ټول سیستم برابر ده، ښه خوشحاله یو پکې، خو خلک یې اقتصاد ضعیفه ده، هر رقم شاید مرور زمان شاید برابر ان شاء الله، او سالنګونه کې ډېر پازادي و، سالنګ خراب ده، خدای پاک دې موږ دا سالنګ جوړ کړي. دغه یو ارمان خطرې پاره
د کندز بدخشان د لین موټر چلوونکی 40 کلن دوست محمد هم ورته خبره کوي.
ما خوش شوم فعلا از امارت اسلامي ورای مو امنیت است، کل جو ما و امن میری مو امن لین
کل امارت اسلامي څخه خوخي او چی د لوی ولارو امنیت تامین کړي دي او د غراز په اډو کې د زورواکو او غلو مخه نیول شوې ده. په خوا به د زورواکو موټرونو فوق العاده تګ راتک کاوه او غریب به نوبت ته ولاړو، خو اوس ټول په نوبت تګ راتک کوي.
په کندز کې د ترانسپورتي شرکتونو عمومي رئیس محمد یونس قاسمی هم وایي اوس د دوی بار وړونکي او مسافر وړونکي موټرونه پرته له کومې ویرې د هیواد بیلابیلو ولایتونو ته تګ راتک کوي.
یک موټر از کابل میامد تا ولایت کندز د سه چار جنگ لوټ میشد.
پخوا به چې یو موټر له کابل کندز ته راته، د لارې په اوږدو کې به 4-5 ځایه وسلوالو غلو به هر څه ورڅخه اخیستل، سورلۍ او موټر چلوونکي به ځورول کېدل. خو الحمدلله اوس هر څوک کولی شي چې شپه ورځ د افغانستان هر ولایت ته په ډاډه زړه او پرته له کومې ویرې سفر وکړي.
د کندز د ځمکني ترانسپورت چارواکي بیا خبرداری ورکوي که څوک په اډو کې او یا هم د لویو لارو په اوږدو کې د مسافرو او یا موټر چلوونکو په زورولو لاس پورې کړي، نو له جدي چلند سره به مخامخ شي. د دغې ادارې رئیس ډاکټر حسین وایي
مشکلات چې په لارو کې وو، مثلا پاټکونو او بېځایه بشګیري وه، د هغې مخنیوی شوی ده الحمدلله. او کوم څه چې د کمیشن په نامه یا د ترانسپورت په نامه یا د انحصار په نامه باندې اخیستل کېږي، هغه یې اصولي بڼه لري او ټول کارمندان چې دي په خپل نمایندګۍ او مدیریتونو کې ځپځای شوي.
د کندز بغلان او د کندز تخار لوی لارې د هیواد له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کېږي، ځکه همدا لارې د شیرخان او حیرتان مهم سوداګریز بندرونه د افغانستان پلازمینه کابل سره نښلوي. په داسې حال کې ګڼ شمېر موټر چلوونکي او د ترانسپورتي شرکتونو چارواکي د شمال ختیځ زون د لویو لارو په اوږدو کې د امنیت له ټینګښت څخه خوښي څرګندوي چې پخوا د یادو شویو ولایتونو پر لویو لارو د وسلوالو غلو، غیر مسؤولو وسلوالو او د جګړو موجودیت له کبله سفر کول خورا ستونزمن کار و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ اړوند هغو سیمو اوسیدونکو چې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني حکومت پرې کنټرول نه درلود وای ورته د آبادۍ او بیا رغونې هیڅ کار نه دی شوی. نور په دې رپورټ کې
یولس کلن طلحه د وټپور ولسوالۍ د کټار لومړنی خونځي د دریم ټولګي زده کوونکی دی. هر ورځ په دې هیله لوسی پخې خونځي ته ځي چې درس پس زده کړي، لوړې زده کړې به وکړي او راتلونکی به یې روښانه شي. خو وایي د خونځي ودانۍ نشتوالی او دې ته ورته نورې ستونزې یې د درسونو او د هیلو پوره کېدا پر وړاندې لوی خنډونه دي.
پښتون میدان باندې کېنه ده چې یخنی شي، باران نه باندې کېږي، سبق نه شواله، بکسي او کتابونه را نه لمده، او بیا باران کې چې کوي ستاسو کور ده، بیا چې ګرمي شي، ګرمي دوه لاندې ناست، ګرمي کېږي، د ځینې سیمپونه درېګانې لري او ځینې نه لري.
پنځه څلوېښت کلن حضرت ګل د ګمبیر اوسیدونکی دی. وایي اولادونه ښوونځي ته په ډېره مینه ځي، خو هلته د ودانۍ د نشتوالي په وجه په باد باران او د وړي په سور لمر کې درسي بهیر نیمګړی پاتې کیږي.
ماشومان زی د ځمکه باندې ناستي، د څېړو لاندې ناستي، شنه اسمانه لاندې ناستي، لاندې په د ناستې د پاره هم څه نه لري. سړه هوا کې هم نشو کولی چې درس د ما عمر کې په دا دوه موسمه چې د اول پسرلي کې د حمل په میاشت کې او د اخر کله چې کال اخر ته ورسي، دا موسمونه ډېر زیات یخي، بارانونه زیاتي، که ماشومان لاړ شي بکسي کتابونه جامې هر څه پلان دی بیرته واپس کور ته راځي. د تعلیم سره ډېر زیات شوق لري، غواړي تعلیم ته دوام ورکړي، تعلیم وکړي.
د خلکو په خبره چې په کټار کې لیسا او ګمبیر کې لومړنی ښوونځی موجود دی، خو په تیرو شلو کالو کې ورته د تعمیر جوړولو لپاره هیڅ ندی شوی. دوی له طالب چارواکو او مرستندویانو یا د ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو غوښتنه کوي. په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین مني چې په کټار، ګمبیر او نورو لرې پرتو غرنیو سیمو کې د امنیتي ستونزو شتون په وجه تیر حکومت او مرستندویانو د آبادۍ چارو ته زړه نه ښه کولو، خو بیا یې هم تیر کال دغه ښوونځي د اقرا په ملي برنامه کې شامل کړي وو. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
200 باب مکاتب مونږ سره د اقرا برنامه واده کړی ده. کټار لیست مونږ په هغه برنامه کې نیولې دی، او دغه سه د ګمبیر ابتدایي چې د شاګردانو 109 پکې الکان دي او 20 جنه کوي دي، چې ټول 106 تنه شاګردان جوړیږي. دغه مکتب هم په اقرا برنامه کې شوې دی.
چارواکي وایي په کونړ کې ټول 1512 ښوونځي موجود دي، چې له یادو ښوونځیو څخه 200 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو اوسني شمېر ته ځواب نشي ویلی، او هغوی هم د نورو خونو او تعمیرونو جوړولو ته اړتیا لري. په 1512 ښوونځیو کې نږدې 200,000 هلکانو او نجونو زده کړې کولې، خو اوس چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلې، د زده کوونکو دغه شمېر له 1.5 لک هم راټیټ شوی دی. که څه هم چې له لسو په کمو ولایتونو کې طالب چارواکو نجونو ته له شپږمو تر 12 ټولګیو د درس ویلو اجازه ورکړې، او په پاتو ولایتونو کې د 12 ټولګیو پورې د زده کړو پیل کولو ژمنه کړې ده، خو لا تر اوسه په ټولو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې کېږو. د طالبانو حکومت اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دې وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېری افغان سندرغاړي او د فلم لوبغاړي له دې هېواده وتلي، او هغوی چې پاتې دي هم له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې رپورټ کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. هرگز وطن
د فنی فلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل اغلی یارمل له غو لزګونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلی راتګ سره یې هیواد پریښی او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم
ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی، کومه ویره چې ما د طالبانو د پخوانی وکمنی څخه درلوده زه دې تاړه کړم چې له هیواد ووځم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلی راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینې د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولېږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک زړه مخه کوي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډېر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسؤلین ټاکلي دي چې انشاءالله به راتلونکي کې به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیکه ترانې چې ډیری دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبي ترانې ویلې. خو د یادونې ده چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءالرحمن لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم. خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي، که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کوو دا کوو، نو شاید بیا ستونزې راولاړ شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغشان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. خزینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغشان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. ان ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې